نی خبری خبرونه مهم سرټکی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي تیره ورځ پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړ کړي. په دغه مهال د دواړو خواوو نه ډزې شوې او مرګ ژوبله پکې شوې. خو د پاکستان په وز ویلي د خیبر پختونخوا د کرمې ضلع په خرلاچي کې د افغانستان د لوري نه ترهګرو ډزې کړې او درې پوځیان پکې وژل شوي دي. خو تحریک طالبان پاکستان بیا داوه کوي چې برید دوی کړی. ځایی خلک په سوات، خیبر، کوهات، کرم او نورو سیمو کې د وسلوالو په فعالیتونو اندېښنې څرګندوي. څېړونکي اندېښنې ښیي چې که د طالبانو مخه ونه نیول شوه نو ویره ده چې د طالبانو پر ضد راپاسېدلي ولسي خلک دا ځل د طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي. د اسلام آباد های کورټ لخوا د هیواد خفیه ادارو ته خبرداری وروسته د تیر آگست په 22مه نیټه د اسلام آباد څخه په جبري توګه لا درکه شوي تن نن د شروع په ورځ د پایتخت پولیسو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام آباد های کورټ د لا درکه تن حسیب حمزه د بیرته موندلو په خواست اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرال ته په لسو ورځو کې دننه د پلټنو بشپړه کولو امر کړی. او په سیلاب ځپلي پاکستان کې د مرستو بهیر تر څنګ د خلکو د وضعیت وروستی حال د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. او نن د چهار شنبې ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. په خپرونې کې ګڼ شمېر راپورونه لرو چې د سیمې سره هم تړاو لري، او همداراز نړیوال رپورټونه لرو چې ستا سر به وار په وار شاملوو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو په سرټکو کې واورېدل چې د پاکستان په وز ویلي د خیبر پختونخوا د کرمې ضلع په خرلاچي کې د افغانستان د لوري نه ترهګرو ډزې کړې دي او درې پوځیان پکې وژل شوي دي. خو تحریک طالبان پاکستان د دې برید دعوه کړې ده او د دې ذمهواري یې په غاړه اخیستې ده. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت جلا یا بیل بیان لري او دریځ لري. راځئ چې دغه ټول تفصیل واورو چې په تېرې خپرونې کې د ډیوي خبریال فرید شینواری په لوی خیبر پختونخوا کې قربان نصر الله خان سره شریک کړی دی.
نصر الله صاحب، دغه پیښه په کرمې سیمه خرلاچي کې بیګام منځ راغلې وه، او دی غاړې ته خرلاچي دغه بارډر یا دغه پولی ته نوم خلک اخلي، هغې غاړې ته چې کوم نه ده د افغانستان غاړې ته ډنډ پټان ولسوالي دې ته نوم اخلي، دا ډن پټان ولسوالي ده. پاکستان پوز دا خبره منلې ده چې ترهګرو سره پنخته کې درې پوځیان چې کوم دي هغه وژل شوي دي، او ترهګرو د افغانستان لوري نه افغانستان خوانه په امنیتي ځواک چارواکو باندې ډزې کړې دي. بل خوا که مونږ وګورو د افغان طالبانو حکومت چې کوم ویان دی، بلال کریمی هغه په خپل ټویټر پاڼه باندې دا لیکلی دي چې په ډیورنډ کرخه باندې ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستان پوز یا امنیتی ځواک چارواکو پوسټه جوړوله، او زمونږ کسان خبرې ته ور روانو خو هغوی پرې ډزې وکړلې، مرګ ژوبله یا زیان رسېدلی دی مونږ غاړې تم او هغوی غاړې تم. خو دغه تفصیل تر اوسه پورې نه دی ورکړی چې څومره مرګ ژوبله شوې ده. مونږ په دې حق لباندې لږه شیبه وړاندې د افغان طالبانو ویاند کاری محمد یوسف سره تماس ونیول، او کاری محمد یوسف خپل اډیو پیغام د بلال کریمی هغه ټویټر باندې چې کومې خبرې یا کوم ټویټونه یې کړیو هما هغه ریکارډ کړیو، او هما هغه خبرې یې مونږ ته راولېږلې چې کوم بلال کریمی په ټویټر باندې ورکړې وي.
صحیح. فرشنواری صاحب، دا یو پیښه ده، یو طرف ته ټی ټی پی ذمواري واغستله د پاکستان هم د ترهګرو په نوم یاد کړل، بل طرف ته افغان طالبان وایي چې نخته شوې ده او د پاکستان هم پوځیان وژل شوي، طالبان په کې هم مرګ ژوبله ورته غوښتې ده. دغه یو پیښه یادی کنه، دا جدا جدا پیښې دي.
نصر الله صاحب، ډېر وختینه په دې باندې خلک فکر وړي دي چې دا دي کې افغان طالبانو ویاند یو قسم دریز مخې ته راغی. تحریک طالبانو ډلې دغه ذمہواری منلې ده چې دا مونږ ډزې پکړې دي، هغوی چې کوم دی نمونه په باقاعده توګه باندې ورکړي چې دغه دغه کسان د پاکستان خواته چې کوم دی وژل شوي دي. پاکستان دا ویلي دي چې ترهګرو د امنیتي ځواک چارواکو باندې ډزې کړې دي. خو دغه پیخه زدا کتونکو اوریدونکو دا واضح کول غواړم چې دا یو پیخه ده په خرلاچی سیمه کې، په کورمه کې او یا د ډنډ پټان ولسوالۍ کې مخې ته راغلې ده، او دا دوه پیخې نه، دا یو پیخه ده. خو په دې کې اوس هم بیلابیل دریځونه مخې ته روان دي. تحریک طالبان ذمہواری مني، افغان طالبان وایي چې نه، مونږ کسانو باندې ډزې شوې دي، پاکستانی امنیتي ځواکونو چارواکو امنیتي ځواکونو پوسټه جوړوله دلته. پاکستان د پوسټ چې کومه مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر هغوی دا بیګا ویلي چې ترهګرو ډزې کړې دي په پوځیانو باندې، او مونږ هم بیا ډزې پکړې دي، هغوی ته هم ډېر زیان اړولی دی. نو دا پېښه یوه ده.
صحیح. فرشنواری صاحب، په خیبر پختونخوا کې مختلف د نامنې پیښې روانې دي، خو اوس چې کوم رپورټ دنو په جمرود او پیښور کې د نامنې د پیښو رپورټونه مخې ته راغلي دي، په دې اړه باندې څه تفصیل لري؟
نصر الله صاحب، په خیبر کې څو ورځونه په تیرا سیمه کې کومونګ وګورو، یو بل پیښه ده هغه ډېره مهمه موضوع ده. هغه کې داله چې خلکو ته ویل شوي دي چې تاسو کورونه خالي کړئ، دلته ترهګرو فعالیتونه زیات کړي، دلته ترهګر را ننوتلې دي. د څلورو پنځو قانونو خلک چې کوم دی هغوی خپل کورونه خالي کړي دي، او داسې دوه سو نه تر دوه نیمو سو پورې کورنۍ دي چې هغوی خپل کورونه خالي کړي دي. بېګا شپې په یو نیمه نه وخت تر دوه بجو په وخت کې په جمرود سیمه کې د ملیشي ځواک یا د امنیتي ځواک چارواکو په پوسټه باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي. یو کس پکې وژل شوی دی او بل ژوبل شوی دی. د سره سم مونږ نن اولیدل چې په پیښور حیات آباد سیمه کې په فیس ټو کې په دې کې سړک په غاړه باندې پوخ سړک کنل شوی و، او په هغه باندې خاوره پرته وه، او د بم نه ویل کېده چې یره دلته بارود دی یا بم چې کوم دی هغه پروت دی او گاډیم روانو. نو لږه شیبه وړاندې ما د حیات آباد پولیسو سره رابطه وکړه، هغوی دا وویل چې تر اوسه پورې مونږ ته پته نشته دی، خو ټوله ورځ دغه خبرونه مخې ته راتلل چې یاره دلته دا ځای کنل شوی دی او په دې کې بارود دی یا بم ایښودل شوی دی.
صحیح. تاسو فرید صاحب ډېر زیاته مننه کوو د معلومات راکولو، د وخت راکولو یو جهان مننه.
هر کله ډېر مننه نصر الله.
دی ویګرانو لیزونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او تاسو بیا یو د سوات ولوري ته چیرې چې ځای خلک په سوات، خیبر، کوهات، کورم او نورو سیمو کې د وسلوالو په فعالیتونو اندېښنې څرګندوي. څېړونکي اندېښنې ښیي چې که د طالبانو مخه ونه نیول شي، نو ویره څرګندېږي چې د طالبانو پر ضد راپاسېدلي ولسي خلک دا ځل د طالبانو سره به په جګړه بوخشي. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې فیاض ظفر ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د پورنی مې 14 جمهوری د بندیز لګیدلې طالبان پاکستان یو مشر محمد خراسانی په سر اغست دی، او په سوشل میډیا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې درست خان د طالبانو مخالف وو. او ریدونکو ته وریاد کړم چې تېره میاشت کې د سوات په غریزا سیمو کې د وسلوالو طالب جنګیالو د راتګ خبرې روانې وې، خو کله چې د تاثیر مټه په غریزا سیمه بالاسور کې طالب وسلوالو د پولیسو یو ډی ایس پی او د فوج دوه افسران وتښتول، نو خبره ښکاره شوه. او د سوات په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو په ضد د امن دپاره احتجاج وشو، او بیا د سوات قومي جرګه وشوه چې جرګې د طالب وسلوالو سوات ته په واپس راتلو د حکومت نه سخت احتجاج وکړو. په دغه جرګه کې د جرګې مشر مختار خان یوسفزی دی وته ویلو،
خلک په خامخا یو ډېر لوی اقدام چې کوم دی کوي، ځکه چې نن 2001 نه دی، دا 2002 دی، د خلکو شعور چې دی دا ډېر وړاندې تللی دی.
تیر ورځ طالب وسلوالو د مټې تحصیل د چوپریل سمینا د یو شخصي موبایل کمپنۍ انجینیر ټیکنیشن او نور وطنان تختولی دي، او د لس کروڑو روبو تاوان غوښتنه یې کړې ده. ځایي پولیسو د شخصي موبایل کمپنۍ د تنانو تختولو تصدیق کړی دی، خو وایي چې د تاوان غوښتو په حق له هغوی خبر نه دي. د سوات پولیس ویان وای چې سیمه کې د ترهګرو خلاف اپریشن روان دی او د بمی چاودنې مقدمه د ناصرګد نو سوالو خلاف درج کړی دا. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.
د ډیوې ګرانو لیدونکو، تاسو د فیاض ظفر څخه د ځایی خلکو غبرګون په سوات، خیبر، کوهات، کورم او نورو سیمو کې چې د وسلوالو کوم فعالیتونه زیات شوي د دې تفصیل واورېده. هم په دغو ترهګرو بریدونو او حملو باندې د سیاسي غبرګونونه څه روان دي؟ راځئ چې دغه ټول واورو د ارشاد مومن پر راپور کې او بیا به زو د نورو مهمو ریپورټونو ولورې ته.
د خبر پختونخوا بیلابیل برخو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونه سیوا شوي دي. ځای خلک وایي په سوات، خیبر، کوهات، کورما او نورو سیمو کې د وسلوالو عملیاتو دوی اندېښمن کړي دي. د وروستیو بریدونو کې د زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خبر پختونخوا ځای اوسیدونکي وایي د صوبې بیلابیل برخو کې په کال 2001 او 2002 کې هم داسې پیښې لیدل کېدې چې په اول کې ځینې مشران او د امنیتي ادارو غړي په نخ کېده او بیا وسلوال په ټوله صوبه کې خواره شو.
پولیس دي چې موږ د ځان محافظ دي هغه نه سر نشي خوځولی. عام زموږ چې کوم مشران دي، لیډران دي، هغه باندې شروع کړی ده. عام عوام په یره کې زموږ بس کېږي، زموږ به تحفظ څوک راکوي؟ موږ خیال ساتلو ولا بسو کې.
د عوامي نېشنل ګوند میپته هر حسین په ټویټر لیکلي، په سواد کې د امن کمیټې په خوانی مشر ادریس خان وجل شو. ټول نړۍ ته پته ده چې وسلوال بیا راوځي شوې دي او مسلسل د ترهګرۍ عملیات کوي. نوموړي لیکلي، دا چا بیا راوځي کړ، چا جیلونو آزاد کړ، چا وسله ورکړه، ولې ننیول کیږي؟ قوم په دې خبرو ځان پوی کول غواړي. موسن داول لیکلي، په خبر پختونخوا کې په روانو حالاتو د ملک نورو برخو خلک په مجرمانه توګه غلي پاتې دي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کورما او سوات کې د بریدونو غندنه کړې ده. نوموړي د سوات د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کورمې د برید په اړه ویلي چې د پولي پورې غاړنه بریدونه د اندېښنې وړ خبره ده. په دې وروستیو کې د خبر پختونخوا په سوات، دیر، پېښور او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون په اړه احتجاجونه او جرګې شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي او د امنیت ټینګ ساتلو ذمهواري دې پوره کړي.
ولس د ولسی پاسون ګوره، یو خو د هغې د خپل ځان لپاره دی، بل د ریاست نه غوښتنه. بیا به ریاست هم رامنځته کیږي، که ریاست نه رامنځته کیږي او ولس او دغه وسلوال یو بل ته مخامخ پرېږدي، نو دا خو بیا کور په کور جنگ شي.
سیړونکي وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ ډزبندي ده او مذاکرات روان دي، خو ټي ټي پي د 2 سپتمبر نه راپدې خوا د یو شمېر بریدونو ذمهواري منلې دي. سیړونکي وایي ښکاري چې په عملي توګه ډزبندي ختمه شوې او مذاکرات په ځای ولاړ دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د دې وسره اوسې د دې خبرونه دوام لري او د ملکیا څخه مومننه کوم چې زموږ سره تر دا دمه په خبرونه کې مالیاس زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نچ پرایز تیر ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال د هغه څخه پوښتنه شوې ده چې امریکا په پاکستان د اف 16 جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره د 450 میلیون ډالرو افزار یا سامان آلات خرڅوي. په دې اړوند غواړو چې نور تفصیل ستا سره په خبرونه کې شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار افتخار حسین صاحب. هغوی هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
مننه
افتخار حسین صاحب. د نچ پرایز روسي بیان څخه چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي او کني دي، په دغه بیان کې څه دي؟
که دا وایو چې په دې سوشل میډیا، په ټویټر یا په اخبارونو کې داسې ګنګوسې خوشته دي چې راګینې دا خی زکه چې د دین وړاندې د صدر ترامپ وخت کې په پاکستان باندې څومره دفاعي امداد او هغه بنکړې شوی، نو هغه بنتلو خدا خی چیرې دا واپس بحال شو خو کو کتل شي دا امداد نه دی لکه دوی وی د امریکا چې کم د خارجه وزارت تسویلی اسیا لپاره چارواکي دی ډونلډ لو نو هغه ویلی چې اټس ا سیل دا غنه دا پښتنه شي ونه په انګریزي کې جواب ورکړو چې دا خو د خرص خبره ده او نه مونږ په غی باندې نه به جازونه خرصو نه ورلس اکوپمنت ورکو یعنی داسې سامانونه چې په غی جازونه کې خو بلکې د بیا رغونې لپاره چې ضرورت لري او ورسره دا دفاع کړي دا چې یره د ترهګرې پر ضد راتلونکي خطر یا موجوده خطرو چې دی غی سره د ختمولو لپاره یا د غی خلاف کارولو لپاره دا چې دین ورکول کیږي بیا اوس د امریکا او د پاکستان ترمنځ خود دفاعي اړیکې د پخواره هسي موجود دي ما په مطبوعاتو کې چې راتلم خبرونو کې مې قتل د هاغه کارپوها چیرې په دې جازونو باندې پویږي د دې په خصمانه او دا چې سومره دی په پاکستان کې نو وی چیرې سلويختو پوری دي او په دې کې دومره زاړم شته چې سل او بخید او یاو پوری دي جازونه خو دومره زاړه پاکستان چې سلويخ کال زاړي دي او دا ډیر غټ خطر دی دا خرابې دي شي خو تاسو ته بده وایم چې ما په سوشل میډیا باندې دا هم ټوئیټر باندې هاغه کارنومونه خلک چیرې په دې باندې بحث کو نو هغه دا وی چې کې دي شي د الزواهری چې کله په افغانستان کې وجلې شو د ډرون د لارې په دې کې د پاکستان سرولي او د بایدن اډمنستریشن انتظامی د جواب وی چې زیره سنه حکومت کور سره وکي خو په دې باندې تر ټولو غټ نیوکه چې دنه هند کړي ده اغه دا وی ما د هندستان د رسلور غټ اخبارونه ټایمز اف انډیا هندستان ټایمز دامه مقتل نیوخو راجنات سنگ څوک چې د غوی ډیفنس منیسټر دی دفاع وزیر دی هغه په هم دغه چارواکي سره د امریکا ډونلډ ډو سره خبرې کړې او خپل تحفظات ورته خودي لوي چې دا د هند خلاف کارول کېږي دا څه نه چې د لشکری طیبه یا د نورو تر هغه ډلو او بلکې دا مثالونه هم په دغه خبرونو کې موجود و چې په کال 2019 کې کله د پلواما هغه برید وشو او د پاکستان او هند ترمنځ جنگ حالت وو او بیا جازونو په یو بل باندې بریدونه مکړیو نو اف 16 پاغه کې استعمال کړیو
افتخار سی په خپل امریکا یو ری بیا په پاکستان کې پر رسنیو چې کوم بندیزونه کوم سنسرشپ د لګیدل د پاغه باندې نیوي کړیو د دې یادونه کړی دا په ګوته کړی دا کده دې تفصیل پاړه لغونډه تاسو خبري وکي
یقینا غوي په نوم باندې د خارجه وزارت چې کوم ویان د نت پرایس اغي په نوم باندې د ایر وای ټلویزیون دغه چې کوم باندې بندیز لګیدلې دی او پاغه کې چې کوم خبريالانو 15 غټ خبريالانو هغه هم دا وخت زنې پکې د سی پی جی تر مخه او د ځای خبريالانو تر مخه د بندیزونو سره مختی بیا زنې پکې به هرم تللی دي نو هغه وی چې او په دې باندې مونږه فکرمند یو د امریکا دغه فکرمندي چې د زبتا ستدوم په پاکستان کې کسه هم په ایر وای یا په دغه سلور 15 غټو خبريالانو چې د دې ټلویزیون سره کار کوي په دې باندې تورو چې د عمران خان پلویان دي خو بیا هم د رائے اظهار امریکا وایي چې دا د جمهوریت برخه ده او دوی پکې د چا سره نه ودرېږي که هغه هر یو ګوند په پاکستان کې وي په پاکستان کې که حکومتونه بدل شي لاړ شي راشي که هغه پوځي حکومتونه دي او که هغه نور حکومتونه دي سیویلین نو په هغه کې داسې نه کیږي چې غنې د مطبوعاتو لپاره قانون پکې ډیر اسان شي وي هغه ته پکې ډیر اختیار ورکړي شي وي د غرنګي د امریکا پالیسی دادا چې رال تکي د بشري حقوقو کم سرغړونې کیږي نو په هغه باندې وخت په خبرې کیږي بیا تاسو په خپل وینه چې مذهبي ازادۍ او خلاف چې کم التکي کارونه کیږي د احمدیانو پر ضد یا نور یا د نورو وړو مذهبي ډلو پر ضد نسلی ډلو پر ضد نو داغه خلاف هم غوچتي او دوی وی چیرې د جمهوریت لپاره یو ډیر بنیادی خبره ده چې پریس یعنی مطبوعاتو ته ازادي ورکړي شي د خلکو پر رائے باندې قدغن اونې لګول شي او بشري حقوقو ته هم تحفظ ورکړي شي دا د هغه پالیسي برخه ده
ډیر زیات مننه د تفصیل او وخرا کول څخه تاسو ته خوشی به
مننه زما
د پوښ یقینو چې په ازادي او مرکبا زان تا یو لار خو خوم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول
په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو، ستاسو د سیمې مهم نور خبرونه او تفصيلات لرو چې غواړو ستاسو سره شریکو، نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پای را سره مل پاتې شي. زو د یو بل مهمه خبر ولوري ته چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان د امریکای مهم ملګری دی او امریکا د پاکستان نه تمه لري چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد به دوامدار اقدامات وکړي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت سټیټ ډپارټمنټ د ویب پاڼې تر مخه وزارت ویان نت پرایس د نهیا سې شنبې په ورځ، یعنی تیره ورځ، د خبري غونډې پر مهال ورڅخه پوښتنه شوې ده چې په پاکستان د اف 16 یا اف 14 جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره د 450 میلیونه ډالرو افزار خرڅوي. نو راځي چې تفصیل یې واورو په دې اړوند د ریاض حسین څخه په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان د امریکای مهم ملګری دی او امریکا د پاکستان نه تمه لري چې د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات به دوامدار وساتي. دا په داسې حال کې چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي وو امریکا په پاکستان کې د افسول جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره 4.5 میلیون ډالر ورکوي. په پیښور په هانتون کې د جرنالیزم د سانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وايي پاکستان د مدیر حسی د امریکای اتحادي پاتې شوی او د وړاندې نه امریکا د پاکستان سیول او پوزی امداد کړي او د دې کامیاب کومک په ذریعہ امریکا ته هم ګټه ترلاسه شوی.
نو په دې ریجن کې یقینا د امریکای او پاکستان نه ډېرې ګیلې هم وی، پاکستان حکومت دا هغه ډېرې خبرې منلي هم نه دي، خو بیا هم د امریکای مهم مقصدونه اهداف حکومت دي هغه د پاکستان مدد سره امریکای په دې ریجن کې حاصل کړي دي مخکیم، او اوس هم په دا وخت پاکستان ضرورت ته امریکای ته خاص کر په افغانستان کې سکم ډرون وار روان دا اوس نوې ټاکل شوې دا پاکستان حریم سکم دا هغه امریکای ته په هر صورت پکار دا.
د امریکا د وزارت خارجه دا بیان په داسې وخت کې مخې تراغلی چې په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز د وزارت د ذریعو په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې د ولس کالو را حسي بند کړی شوی تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر افغانستان کې دی، او وزارت خارجه د افغانستان حکومت ته خط لیکلی چې مسعود اظهر معلوم کړي او گرفتاری کړي. په خبر کې ویلي شوی چې مسعود اظهر په ممکنه توګه په کونړ یا ننګرهار صوبو کې ژوند کوي. خو د افغان طالبانو د بهرنیو چارو ویان عبدالقهار بلخي دغه بیان رد کړی چې د پاکستان جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د افغانستان په خاوره پناه اخستی، او ویلي دي چې طالبان په خپل خاوره د هیڅ هیواد مخالفو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د تیر کال 15 اگست راهسي د طالبانو د واک وروسته په پاکستان کې هم ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کې هم اضافه شوی. په خیبر پختونخوا کې د پیښور په هنتون د سیمایزو اړیکو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر سرفراز وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ د وړاندې څخه دفاعي اړیکې موجود دي، او وخت په وخت امریکا د پاکستان حکومت او پوه سره مالی مرستې هم کړي. خو دوی بیا وایي د ترهګرۍ په ضد روانه مبارزه کې ځایي امنیتي چارواکي مالی مرستو ته اړتیا لري.
انفارمیشن ہوئے اور آگے جلے لا کسر
د امریکا د وزارت خارجه لخوا په بیان کې ویلي شوی د پاکستان افسول الوتکو پروګرام د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو مهمه برخه ده، او د پاکستان هوایی بیړه به د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې مثبت کردار ولوبوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
دا
د امریکا غاګ دی ودا او تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او پرې د ملتیا څخه مو بیا هم مننه کوو. زو د محل د یو بل مطبوعاتو ته کتنی او د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د سیمې په تړاو دی، د پاکستان په تړاو دی. د ډان ورځپاڼې یو ایډیټوریل کې د بيدرکه کسانو مسله د هیواد او د ادارو دواړو لپاره ځانمنه مسله بللې ده، او د بشري حقوقو ادارې د اروپایي اتحادیه اروپایي ټولنې هم په دې غبرګون سرګن کړی دی، ځکه چې ویل کېږي چې اف ایچ ایف د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه نه دی وستي. مطبوعاتو ته دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړی ده، راځي چې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د اف ای ټی ایف او د یاغیانو د جنگي کارروایو د سرخط لاندې خپل تازه اداریا پاکستان کې د دو بیلو بیلو واقعاتو د ذکر نه شروع کړی دا چې تعلق یې عمران کارای سره دی، او لیکي چې دې قسم واقعاتو ته باید چې ریاست پاکستان خپل پوره پوره پام وګرځي، ګینې نو ریاست پاکستان به د دې ډیر درون اقتصادي قیمت ادا کړي. اداریا لیکي چې د لومبای واقعې تعلق ترهګرو ته د مالی امداد رسولو عمل د غن قامیز سارنوالی ډلې سره ده. د پیسو ټکو په غیر قانونه توګه د لیګلو په عمل د نظر ساتلو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو د ګونی او جرګه خصوص پاکستان ته په دې غرض تلیوا چې دا معلومه کړي چې د پیسو ټکو په غیر قانونه توګه د لیګلو د عمل د مخنیوي لپاره پاکستان د اف ای ټی ایف غوښتنی تر کومه حد پوري پوره کړی دي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ګون د اف ای ټی ایف یو ځیلی اداره دا. دی اداري پاکستان کې د دې ټوري مسلې د جاج اخستونه پس دا خبره په ګوته کړی دا چې د اف ای ټی ایف په یو لس غوښتنو کې په لس غوښتنو د پاکستان د عمل سطح ډیره اثرناک نه ده. اگر که امید کیږي چې دا سیز به د اف ای ټی ایف د بدنامۍ د خړ فرست نه د پاکستان د وټو پلار کې خند نه جوړیږي، خو د پاکستان فائدہ پدې کې دا چې د اف ای ټی ایف ټول په ټول شرطونه پوره کړي. د اف ای ټی ایف غونډه را روانه میاشت کې کېدو والی ده. ډان لیکي چې د ترهګرۍ د ټولو لارو د بندولو د پاره پاکستان ته شوا شو د نور زیات سکولو ویناګانې کیږي، خو پاکستان په دې لړ کې د فیصلو کولو په معاملې کې ډیر ډاډا لاس خپې نه خوځي. پاکستان ته چې کوم اهم کارونه د کولو د پاره په ګوتکړې شوې دي، په دې کې د پیسو ټکو په غیر قانونه ذریعو بهر ته پلیګلو کې د ککړو خلکو خلاف د قانوني کار روایت کولو خبره هم شامل ده. اف ای ټی ایف غواړي چې ترهګرو ته د مالی امداد پر اصولو کې په لاس لرونکو کسانو مقدمي اچلولې شي او د دوی نظام دانه وانه کړی شي. پاکستان د وړاندې نه په اقتصادي بوختو کې گیر دی، او تازه سیلابونو د پاکستان اقتصادي مشکلات نور سیوا کړی دي. او که پاکستان د اف ای ټی ایف خبره نه مني، نو په دې به د خارجي سرمایه کارای پاکستان ته دراتلونه او بهر دنیا سره د تجارت کولونه لاس وینځي. په دې سبب پاکستان له د اف ای ټی ایف د بدنامۍ د خړ فرست نه د عمر د پاره د وټو په غرض هر ممکن سکول پکار دی. دان خپل اداریه کې لیکي چې د ریاست پاکستان د پاره د فکرمندې بل مسله خیبر پختونخوا کې شامل کړي شو په خوانو ټولو قبایلی سیمو کې د جنگیالو د بیا راخکار کېدو ده. دا مسله د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم پورته کړي شوې ده، او د حکومت مخالفه ممبرانو د پی ټی آی په صوبایي حکومت د دې خطرې د زړه پوري مخنیوي په نکولو د پی ټی آی په حکومت ډیر سخت ټکونه کړي دي. مخالفه ممبرانو اسمبلی کې حساسو علاقو کې د هدفي وجنو او د قلمګونو ټولولو واقعات په ګوته کړل. د عوامي نېشنل پارټۍ یو غړي خو په صوبایي حکومت طالبانو لا د دلالۍ کولو تور هم پورې کو. په تیرا کې د ټي ټي پي د ټوپک مارو د ښکارا کېدو نه پس خلکو بیا کړي شروع کړي دي. دین علاوه د سوات په کابل سیمه کې د بمونو خلاصېدو واقعا د دې قسم ویرو ترهو او اندېښنو تصدیق کوي. پر ریاست لازمه ده چې په دې خطرناکو واقعاتو او حالاتو سترګې پټې ونه ساتي.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او دا مهال غواړو چې لاړو د اسلام آباد ولوري ته چې زموږ سره ملګری شوی دی د سکایپ د لارې د جی وی خبريال او زموږ همکار ارشد حسین صاحب. هغه ته هرکلی وایو په خبرونه کې. سړی مشوي په خیر راغلی.
ډیره مهرباني مونږ زبیویل رانوس.
ارشد حسین صاحب د اسلام آباد های کورټ لخوا د هواد خفیه ادارو ته خبرداري ورسره د 13 اگست په 28 نیټه د اسلام آباد څخه په جبري توګه د لادرکه شوې تن په اړه چې حسیب حمزه نوميږي د هغې په اړه ورکړل شوې ده. کده دی ورسته تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
جی څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ لیدونکو تم پته ده چې دا د اسلام آباد اوسیدونکو حسیب حمزه نومېده د تیرې میاشتې یعنی د اگست په 28 نیټه چې دینو د اسلام آباد د چټا بختا ورسیمینه درکه شوې و روک شوې و. نو بیا وروسته د پلار چې و نو هغه په اسلام آباد شهزاد ټاون ټانه کې د دې ورکې دوه رپورت درج کو خو هغه وخت د پولیسو رپورت نه واغسته. نو د هغه وروسته د پلار چې و نو د ورکتن نو هغه بیا اسلام آباد های کورټ ته یو اریزه وروړې و د اف آی آر یا د مقدمې ته درج کولو وینې کړې و. نو د دغه اریزه اوریدنه پرون په اسلام آباد های کورټ کې شوې و او بیا اسلام آباد های کورټ ته د اسلام آباد پولیسو مشر هم حاضر شوی او بیا وروسته د هغه اسلام آباد های کورټ په خپل اورونه کې پرون چې کوم شوی و نو په هغه کې دا ویلو چې دا لا درکه شهري چې حسیب حمزه نوميږي دا را پیدا نکړ شو تر نن ورځې پورې یعنی د شروع د نن ورځې پورې. نو هغه بیا مجبور شي چې د اسلام آباد های کورټ ته د ایسای د فوج د استخباراتي ادارو آی بی او د ایم آی مشران یا سیکټر کمانډران روغوالي او دا غینو ودا پوښتتي چې دا لا شهريان ولې راندا پد کیږي. نو د هغه اوریدنې پرونې ورځ نه پس نن بیا اورونه وا او د اسلام آباد پولیسو د دغه اسلام آباد د های کورټ د خبرداري نه پس چې دینو نن دا شهري عدالت ته وړاندې کړي دي او د بیگانه وخت دا شهري چې دینو د خپل کور ته رسیدلی او نن پولیسو او د دپلا ورسره واغه عدالت ته وړاندې کړو. یعنی دا شهري اسلام آباد های کورټ د فوج خفیه ادارو ته د خبرداري وروسته په سلی رښتو ګڼو کې بازیاب کړی شو او نن عدالت ته وړاندې کړی شو.
ارشد حسین صاحب د دغه موضوع په اړه باندې د خلکو دریسه ده او د خلکو خبرګون څه ده څه خبرګونونه را روان دي؟
جی په دې اړه باندې چې دینو ډیر خبرګون را روان دي د پاکستان چې کم د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دی هغه هم د دې شهري در اخلاصې دوه یا در پیدا کېدو هر کله کړی دی او بیا منګه چې هغه وکیلان یا قانون پوهان چې وخت په وخت په اسلام آباد کې د لادرکه تنانو په قضیو کې عدالتونو ته وړاندې کیږي نو هغه هم دا پرمختګ د پاکستان د نورو لادرکه تنانو لپاره د امید یو بسری یو 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 سرک ګرځولې دي او هغه دا ویلې دي چې عدالت چې کوملار خپل کړی دی یعنی د لادرکه تنانو پر را پیدا کولو کې چې عدالت کم خبرداري د فوج استخباراتي او سیویلن ادارو ته ورکړو نو هغه کار وکړو دا کس په سلی رښتو ګڼو کې یعنی په یو ورځ کې دنه را پیدا شو. نو هغه دا یو ډیر ښه پرمختګ بلی زما په دې اړه باندې چې کوم د لادرکه تنانو وکیل ده او دا په لادرکه بلوچستانو د ستونز د پاره هم आवाज پورته کوي په اسلام آباد کې ایمان زینب مزاری نو هغه په دې باندې خپل عکس العمل خودلې دی او هغه دا ویلې دي چې دې هم چې کوم د دې موکلان دی لادرکه دی لکه متصر نارو چې یو صحافي دی د ډېر مودین نه لادرکه دی نو هغه و چې د دې په لادرکو کې هم د اسلام آباد های کورټ ته دا ویلو چې تر څو پوری د خفیه ادارو په غو سیویل دي کې فوجي دي دا غي مشران نه را بنل کیږي نو دا قسم خلک نه را دغه کیږي. نو هغه دا امید خودلې چې په نور لادرکه قضیو کې به اسلام آباد های کورټ هم دا رخپلوي او دا خلک پر پیدا کوي.
ډیره مننه ارشد حسین صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوي په پروګرام کې او تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه شی به
مننه مهرباني.
زو د ډیر اسماعیل خان ولوري ته چیرې چې د ګومل پوهنتون کې زده کوونکو د فیسونو زیاتوالي او په هاستلونو کې یا لیلیو کې د اسانتیاو نشتون پر ضد له سختو احتجاجونو وروسته پوهنتون د لسو ورځو لپاره تر شوی دی. د پوهنتون انتظامیه وایي چې د دغه احتجاجونو تر شا سیاسي اهداف دي او د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد د صوبې ګورنر ته یو خط لیږلی دی چې پکې ویل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی مرکزي وزیر علی امین ګنداپور هغه ته ګواښونه کړي دي. راځئ چې تفصیل یې واورو د دې قضیې د عدنان بیټنی په دغه ریپورت کې.
دته ډیره اسماعیل خان د ګومل پونتون زده کوونکو کې چې د فیسونو د زیاتوالي او په هاستلونو کې د اسانتیاو د نشتون پر ضد له یوې اونۍ راسې احتجاجي مظاهره کوي. هغوی په احتجاج ځکه مجبور شول چې د پونتون انتظامیې د هاستل له هر زده کوونکو د هاستل د بجلی بل 15,000 روپۍ اضافي غوښتنه کړې. بل چې د پونتون د هیلت اینډ لایف ساینسز څنګه د لوړو زده کړو له کمیشن ایچ ای سی سره رجسټرډ نه ده چې له وجې د زده کوونکو مستقبل له ګواښ سره مخامخ شوی.
یو خو د هاستل فیسونه چې چکړی دي تقریبا 15% فیسونه ورته چکړ او بل دی چې چا لاسټ سیمسټر و د هاستل ولا یغه مطابق یغه لاسټ سیمسټر ولا ایډمیشن کینسل کړی دي او بل دی هاستل چې کیم غغا دی په دکې لوډ شیډینګ شریک د ګومل یونیورسيټي دون تخپل د بجلی ګریډ دی کارام یوې سپر لوډ شیډینګ نو خو وز دغه وای شاسر د لوډ شیډینګ شریک تقریبا 2 غنټې غایز 8 بجې باندې یو غنټه یو د وګاوی
زده کوونکو دا واکوي چې انتظامیه غوښتنې نه مني چې څوک احتجاج کوي له پونتونه استلخیږي او پولیس د انتظامیه په لارښوونه ورباندې تشدد کوي.
دا پاتنه لګی چې وای شانسلر ته د کومه طرفه دا انټراکشن راځي چې تبا دا سټوډنټان تعلیم ته نه پرېږدي مونږ باندې د دشرګردي افیارونه وکړ مونږ چې کله جیل ته یوړلو حالت زموږ سره چې کومه رویه استعمال شو نو زه حقیقت دا یقیني وایم چې دا انسان سره دا رویه څوک نه استعمالوي.
احتجاج کوونکو وای د دوی نه دخلې په وخت د ترانسپورت د بجلی لیب لایبرری او یو شمېر نور اسانتیا فیسونه اخستل کیږي. خو بیا په پونتون کې د 10 پتر څنګه د اسانتیا د نشت برابر وی
کای ایسے مسائل ہیں ہم ڈپارٹمنٹ
پر پونتن کی داڈ ولڈیری ستنزی دی ڈپارٹمنٹونو تا چو گورو التاز د کون کوتا پ وقت تعلیمی اسناد نہ ورکول کیگی چ دواجی مون گنشمی سینئران د ایم فیل داخلو نہ پات شوی د غسی زمون پر ڈپارٹمنٹونو کی اول لائبریری ولی او پ فیسونو کیرانا پیسے ہم اخلی ہوس بند کرے شوی دی پاسلون کی سہولیات د نیشت پ برابر دی مون تشنابو نہ ہم نہ لرو.
حل تا د پونتن انتظامیہ وای د احتجاجونو تر شا سیاسی ہداف تھی او پونتون وایس چانسلر ډاکټر افتخار احمد د صوبې ګورنر ته یو خط لیږل چې پکښې ویل شوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی مرکزی وزیر علی امین ګنداپور هغه ته غواښونه کړې دي. د پونتون وایس راجا عالمزیب د خط پخلی کوي او وایي د احتجاج کوونکو ځنې غوښتنې منل شوی خو دوی انتظامی چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي.
د پوهنتون په لیبونو کې د کارولو سیزونو ستونزه هواره شوی او پوهنتون ته را رسیدلی. بل ستونزه د خونکو کمی و چې هم حل شوی او نوي خونکي ستون لري. دا ستلونو سهولیاتو په اړه خبرې اترې روانې دي او دا مسله هم تقریبا حل شوی.
د دغه احتجاجونو وروسته پوهنتون انتظامیه د لسو ورځو پورې د پوهنتون د تړلو اعلامیه جاری کړې خو زده کوونکو وایي د ټولو جنکو او هلکانو زده کوونکو په شریکه متحده طلبا محاس په نوم اتحادیات جوړ کړي او د خپل حقونو لپاره په مبارزې ته دوام ورکوي. عدنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان.
او دا مهال زو د بیا هم د سیمې ولوري ته د سیلاب ځپلو سیمو ولوري ته چیرې چې په تیرو څو اونیو کې سیلابونو ګڼ شمېر سیمې ورانې کړې دي، ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، همداراز نور اغیزونه هم کړي دي په سیمې او په خلکو باندې. زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګري شوی ده زموږ خبریال او همکار رابعه پیر. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی رابعه پیر. رابعه پیر، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان صوبې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. د دې سفر په اړه کله کوم تفصیل تاسو شریک کړئ د لیدونکو سره؟
جی بالکل، دا دویم ځل دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف لاره د بلوچستان د هغه سیمو سفر کې چې کوم چې د سیلاب څخه ځپلې دي. او په دغه وخت کې دوی یو ځل بیا وویل چې دومره زیات زیان رسېدلی دی چې د دې لپاره ډېر وخت او ډېر سرمایه غواړي. او دغه کوم د پاکستان کوم حالات چې دي هغې د وران څخه اقتصادي حالت ډېر زیات خراب و، او اوس چې دی هغه نور هم ډېر زیات خراب شوي دي. د دغه سیلابونو له سببه او دغه خلک چې دي هغه دوی چې هر قسمه مرسته به کوي او خلک به هڅه به کوي چې خلک کورونو ته خپل ستانه کړی شي. د دې پس وزیر اعظم چې دی هغه دلته په اسلام آباد کې هم د دغه سیلاب په ځپلو خلکو په اړه باندې په دستوري تو وینا کړې ده او ویلي دي چې هڅه به کوي چې زر تر زر د دغه سیلاب ځپلو خلکو غم وخوري. ویل چې یخره روان دي او د دغه یخنۍ له سببه به کوم خلک چې خلاص اسمان لاندې ناست دي د هغوی دپاره به څه نه څه کوي، ولې چې د پاکستان کې د وران څخه ګیس نه دي او که چېرې دغه خلک خپل کورونه ته ونه رسول شي او اسانتیا ورنه کړی شوه، ګیسونه ورنه کړی شوه، بجلی ورنه کړی شوه او دوی ته نور ضرورتونه نه سو پوره، نو حالات نور هم خرابېدای شي. دغه د دې
جی رابی پیر که وروستی حال او وضعیت د سیلاب ځپلو سیمو او د مرستو بهیر په اړوند لغوندې لیدونکو سره تفصیل شریک کو.
جی بالکل، د پاکستان کم د آفات او قدرتي آفات د تنظیم اداره د هم یې هغه هر ورځ په دې اړه باندې معلومات خپل پر وړاندې باندې پروي. د هغه معلومات تر مخه تیر سوي وشو چې کینځه کسان چې دی هغه دغه سیلابونو څخه نور مرسته دي او دغه رنګ دیار لسوا شپږ نیوي دغه اداره شایي چې خلک مرسته دي دغه سیلابونو له سبب او دوله زره وسوه څخه زیات کسان چې دي ټپیان سوي هم دي. د دې سره دوی وایي چې ولس لکه څخه زیات کورونه چې دي هغه وران سوي دي. لیدلی دي څه داسې شمېرې خو دا هم شایي چې د دې څخه هم زیات دي تم ځکه شمېرې چې دي هغه شایي. د دې تر څنګ حکومتي اداره دا هم وایي چې 3 میلیونه خلک چې دي هغه بې ځایه سوي دي، بې کوره سوي دي، متاثره سوي دي د دې څخه او په لکونو نیکړ هم ځکه چې دا هغه دغه سیلاب څخه د کروندګرۍ یو متاثره سوي ده چې په هغه چې اغېز به پر راتلونکو ورځو کې وي. ولې چې د پاکستان کم د خوراکي توکي دي هغه کروندګرۍ چې دي هغه ټګورته ته زیان رسېدل، د میوې او سبزي ته زیان رسېدل ده. که څه هم حکومت څخه چې کړي دي د افغانستان او د ایران څخه راغوښتلو، خو د دې تر څنګ حالات چې دي دومره زیات خراب شوي دي چې دغه حالات د سمېدو لپاره به د حکومت وینا ده چې څو میاشتې به لګېږي دغه کوم اوبه چې دي د سیمو څخه لرې کولو، په ځانګړې توګه د سیند له کوم منچر جیو چې دي په هغه کې لږ اوبه کمې شوي دي، ورسره کوم کلي چې دي هغه ویل کېږي چې دغه اوبو دغه سیلابو له سببه یو نیم سل کلي به نور هم خراب شي او زیان به ورسېږي. او دغه پرون د سیند وزیر اعلی ویلي وو چې د دوه څخه شپږو میاشتو پورې لګېږي چې دغه اوبه ختمې کړی شي. او کوم نور سیمو کې چې دی هغه کې حالات اوبه که هم کښته راغلي دي، خو د دې کوم حالات چې دي کوم ورانۍ چې جوړې کړې دي د هغه دپاره ډېر زیات ګران کار دی، د خلکو دپاره د خلکو ته ګټې او فایده ورسولو دپاره، او ناروغۍ ډېرې زیات خپرېږي په دغه سیمو کې. نو اوس دوی به حالول خپل کورونو ته رسول، دغه رنځونه چې دي د دې ته پاملرنه کول، دغه ټول مشکلات ستونزې چې ولس او حکومت ته هم دي. او د دې سره به زه تاسو ته ووایم چې په پاکستان کې کوم د ملګرو ملتونو کوم مشر دي هغه ویلي وو کوم چې د ملګرو ملتونو له اړخه یو شپېته ملیونه ډالرو دغه غوښتنې سوي وې، په هغه کې یوازې تر اوسه پورې 8.5 میلیونه ډالره چې دي هغه جمع شوي.
ډیر زیاته مننه رابې پیره. و لیدونکو ته به ووایو چې په دې کې تر 50 میلیونه زیاتې مرستې د امریکا له لوري هم دي چې د پاکستان سره د سیلاب ځپلو لپاره استولې دي. نو ډیر زیاته مننه تفصیل څخه.
ډیر مننه کوم.
تا
تاسو بیا یو د افغانستان ولورته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشت افغان زده کوونکي وایي چې د افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته په هیواد کې لګول شویو محدودیتونو او اقتصادي بې ثباتۍ اندېښمنه کړې ده. او دوی وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو او معاشونو د کموالي له کبله نشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ او د خپل ورځني ژوند تیرولو لپاره هلته کار وکړي. راځئ چې تفصیلي په دغه راپور کې چې د پیښور څخه عبدالرزاق تیار کړی دی او ستاسو لپاره رالیږلی په ګډه سره وګورو.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشته افغان زده کوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته په هیواد کې لګولې شو محدودیتونو او اقتصادي بې ثباتۍ اندېښمن کړي دي. دی وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو او معاشاتو د کموالي له وجې نشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ او د خپل امروزه ژوند تیرولو لپاره هلته کار وکړي.
زما دا کله ختمه شوې ده چې زه به بیرته خپل وطن ته لاړ شم او ولته به کار وکم، ځکه چې طالبان خپل کسان په ادارو کې ډیر ځای پر ځای کړی دي او عام کسانو ته دا ماحول نه دی ورکړل شوی چې هلته کار وکړي. بل دا چې دلته دوی دي تر نړیوال رسمیت هم مشکلات دي، نړیوال رسمیت نه دی ورکړی، نو په داسې ستونزو کې زه فکر نه کوم چې زه به په موجوده حالاتو کې هلته به زه کار وکم.
د طالبانو واکمنۍ وروسته د افغانستان سره زیاتره نړیوالې مرستې بندې شوې او د رسنو په ګډون ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې وتړلې شوې. د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته نږدې 30% رسنۍ تړلې شوې دي او 80% خبريالان بیکاره شوي او یا یې هیواد پریښودې دي.
زما کم ټیم کې امید او پاغه ټیم کې جمهوریت نظام او زما پوره دا یقین چې مطلب زبا ال تخپل کار تر سره کړم او د میډیا په ادارو کې به کوم د ذکر وکم. دا سه حالات را ل په افغانستان کې چې مطلب ال ته په زیاتره مطلب میډیا چې کوم نه بند ډیر زیات چې کوم د بحران سره چې کوم د مخ شوله، نو د هغه په وجه باندې چې کوم زمنګ په وړ کې هغه کم امیدونه او هغه چې کوم د خاور سره خاور شو.
د تیر سباند یو کال دوران د افغانستان څخه ګڼ شمیر هاغه تعلیمي افته او ټکنیکی کارپوهان نور هیوادونو ته وتلي چې په تیر جمهوریت نظام کې مختلف دندې تر سره کولې. سیلونکو وایي د افغانستان د پرمختګ او طالبانو ته ورپی خو چیلنجونو مخنیوي لپاره باید افغان تعلیمي افته ځوانان او پوهه خلکو ته په ادارو کې ځای ورکړ شي.
تعلیمی یافتہ سٹوڈنٹان دی تعلیمی یافتہ خلق دی اغی رو بولی اغی تزیمیر کی غیگے کہ اغی کاموڈیٹ کی دا اغا خلق دی سا کم دا ریسورس پتور استعمالی گی استعمالی دیشی افغانستان ترقی کے کچر طالبان دا نی استعمالی بی ام دا خلق دا خپلا لاسا طالبان سا کم دا دشمنان زکست رئی سا دا خلق اگر چھ دا طالب غن ٹوپک خنر خلی خود دا سوشل میڈیا دے اڑخا دا مختلف سا کم دا فیفت جنریشن وار سنن سبا کم ورتی ای یا دا پروپاگنڈا دا اڑخا بے بو طالبانو خلاف یو محاذ جڑے گی آغا طالبانو حکومت پر پخپل خندا.
افغان طالبانو د تیر کال اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو او د دولت مهمه څوکۍ د دغه ډلې وګړو سنبال کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ کم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
VOA دیوا سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. د ملګرو ملتونو د آسیایي هیوادونو اقتصادي او ټولنیز کمیشن په خپل ریپورت کې وایي چې آسیا کې مزدور کار خلک تر ډیر غربت لاندې ژوند کوي. راځئ چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه واورو.
دا د کوټي د سپین کاریز د کویلی مزدور کار خلګي وایي چې دوی د سخت مهنت باوجود د خپل کورنۍ ژوند اړتیاوي په دې مزدوري باندې نسی پوره کولای.
ګلاب خان ملا خېلمه پنځه ډیر سکانم په دا ډېر پوکي وسو
په 15 دیر سو کلو کې ولاخه دی وړور په موږ کې بچت کوي وړو دا بچت وس خو بیا به خنس بچ کوي څلور نیم زره باندې ګټلې ده موږ ګټو دی جمعې 3000 روپۍ نو په 3000 روپۍ موږ وړو واخو کبه دا وړي ودا دغه واخ مریض ورسو کله غرمه وخرو دا بل غرمه بیا خرو د ماخان دا پیدا سي نه سپیدا اوس په دا ګاډي کې موږ څلور څلور سو روپۍ راوي څلور سو روپۍ په دې ګراني کې موږ کم خو
چې دلته د مزدورانو ژوند له ډیر سخت خطر سره مخامخ دی
مزدور خو ژوند اوس ما د اندازې ده چې دا خو قبل از مسیح به هم د دې دارنګ صورت حال نه د دې مایز دا ته اندازې کوا چې د کم مایز آمدن د میاشتې په کورلو دی هغه دغه د ټیلی رسی هم سمانسي اخستلې زیاتره وخت دا د جنو رسی پریسی او دا د دې ځای سره د ټیلوري لسی د چکناس انسانانی دا هم رسی او کشته چې کار کوي هغه هم رسی
د ملګر ملتونو د آسیایی او د بیرکایل د ایوادو لپاره اقتصادي او ټولنیز کمیشن په خوارسوي راپورت کې ویل سوی دی چې په آسیایی ایوادو کې نیم په نیمه مزدوران ډیر سخت غریبان دي د دوی دروځي روزانه تر 5 نیم ډالر کم ده چې پاکستانی 2015 روپۍ راځي راپورت ویي چې دغه مزدوران د ناروغیو د اقتصادي بدحالۍ توان نه لري د دوی په خبره کڅ هم په 2015 کې د مزدورانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ سوی او خصوص هغه ډول نه ده چې په هر درو مزدورانو کې دوه کچه ملازمان دي چې د ټولو آسیا شمیر 1.4 عربه ده په دوی کې 600 میلیونه په کروندو کې کار کوي دوی له ځانګړو تعلیمي زده کړو او له هنر څخه به برخې دي په راپور کې ویل سوی دي چې د وست ایوادو له لړۍ څخه په شپارس کې ترنیمي زیات شدي په غیر رسمي توګه باندې ملازمتونه کوي چې زیاتره په ترکیه، نیپال، مارشل آیلند او پاکستان شامل دي
یونایټډ نیشن اکونومیک او سوشل کم رپورت جاری کړی دی په دې ریجن کې اکثریت لیبر فورس دی نری کې شې دی دا د اګریکلچر او لایف سٹاک سره دغه لږ ډیر شلته انډستری دا یا کاروبارونه دي هغه کوم لیبر لا یا انټرنیشنل لیبر لا چې دا دلته نه لاګو کیږي دلته د گورننس مسائل دي د باخي لیبر ډیر په بدال کې دی ترغو شلته انټرنیشنل لیبر نه امپلیمنٹ سوی او هغه ته لیګل شلټر نه ورکول سوی بیا د امپلیمنٹیشن خبره ده
د ملګر ملتونو د آسیایی ایوادو لپاره اقتصادي او ټولنیز کمیشن وی چې د دغو مزدورانو عمرونه د پرمختللو ایوادو په پرتله باندې ډیر لږ کاله کم وی په دغو ایوادو کې د ماشومانو د مرګ کچه 10% زیاته ده د ملګر ملتونو اقتصادي کمیشن وی چې د مزدورانو پر روغتیا باندې د کم لګښت د ناروغیو د بیروزګاریو د ماشوم د پیدا کېدو سپینجرتوب مایو وکیدل هغه لامل دي چې مزدوران نور د غربت وکړي ته ورغورځوي
مزمر د وسایلو چا مېدو د وسایل دي د غومر غلط استعمال کړی دي حقدار ته حق نه رسیږي نو د غربت د خادمه د خاتمه د پاره یو بنیادی فاندامنٹل بدلون په کار دی په طرز سیاست کې دا موجوده طرز سیاست چې د ایم پی ای سونه سي تر چوکیدار پورې ټون په پیسو په کمشنانو په دې پسیدي دا د یو شخص د یو فرد مسله نه ده دا یو سټراکچرل مسله ده دا یو غټه سماجی سیاسي مسله ده
ټولنیز کمیشن په خپل راپورټ کې وایي چې د کووېډ 19 پر مهال باندې هم 35 میلیونه زیات خلک ډیر غریبان سوي دي چې په دوی کې زیاتره تر 2 ډالر کم ګټه کوي 1.5 میلیونه مزدوران بیا تر 3.5 ډالر باندې خپل ژوند تیروي د ملګرو ملتونو د آسیایی ایوادو او د بیرکایل اقتصادي او ټولنیز کمیشن وی چې د موسم بدلون ډیجیټلایزیشن کډوالی د سلامین دي چې د ډیرو خلکو لپاره روزګار پیدا کړی دي او ډیره به بیکار کړی هم دي حمید سمسور وی او ایل ډیوا کوټا
پښتون خو په ډېر سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي تاسو ته خواست کو چې زه ضرور په افغانو کې مرایږي خپل ماشومان ته د ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مزرعه خپل ماشومان بچ کړي
زه
دا محل د نړیوال ریپورت ولوري ته د ټویټر د سکیورټي یا د خلکو د معلوماتو خوندي ساتلو لپاره په خوانی مشر د سې شنبې په ورځ تیر ورځ یعنی د امریکایي قانون سازانو ته ویلي دي چې ټویټر د ټولنیزو رسنیو د سایبر سکیورټي د معیار څخه لس کاله وروسته پاتې دی. راځئ چې د وایس آف امریکا د کانګرس لپاره خبریالې کاترین جیپسن دغه راپور چې تاسو ته زموږ همکاري کلسوم کاکر تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د سه شنبه په ورځ د امریکای کانګرس ته گواہی ورکولو لپاره د ټویټر په خوانی امنیتی مشر پیټر زټ کو ویلي چې کمپنۍ رازداری څخه زیات اهمیت او ګټې ته ورکوي.
یو شمیر باسر کمپنۍ د سند امنیتی معیار څخه یو لسیزه وروسته پاتې دي چې له وجې د کمپنۍ د سایبر سکیورټي ناکامي استحصال لپاره زیانمنون کی ګرځي چې داسې خلکو ته رښتینی زیان ورسوي او کله چې د یو میډیا پلیټ فارم د
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله تیر راپور موږ نیمګړی پاتې شو. زو د یو بل ریپورټ ولوري ته چې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په ختیځ کې په یو شمیر ستراتیژیکي سیمو کې روسي ځواکونه په شاته مولي. نور تفصیلی په دغه راپور کې اورو.
روسیه تیر ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین په ټولو پوستو او ځایونو باندې به هوایی د راکټونو او توپخانو بریدونه کوي. روسیه د اوکراین سرتیری تورن کړل چې په ځینو بیرتنی ولشبو سیمو کې له ولسی خلکو سره ناوړه چلند کړي. د روسیې ځواکونه مجبور کړل شول چې له ځینو سیمو څخه په شاشي. د اوکراین ځواکونه وای چې روسی ځواکونه یې د دغه هیواد په شمال شرق او په خاص ډول د خارکیف په سیمه کې په شاتم بولې او سیمې یې بیرتنی ولې دي. د روسیې ځواکونو هم دغه راز ویلي دي چې د دونیتسک په سیمه کې یې د سلوویانسک او همداراز د کانستانتینټو په خارګوټو کې یې هم د اوکراین په ځواکونو بریدونه کړي دي. د ولسمشر پوتین ویان د یمتبری پسکوف وویل چې د خارکیف په سیمه کې له ولسی خلکو سره د ظالمانه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلی پسکوف ادعا کړې ده چې د اوکراین ځواکونو ولسی خلک شکنجه کړي هم دي. د اوکراین ځواکونه وایي په یو کلی کې یې چې له روسي ځواکونو څخه یې بیرته نیولې دی څلور مړي موندل شوي دي چې د شکنجې نښې نښانې پکې لیدل کېږي. په سیمه کې څارنوالې ویلي دي چې روسي ځواکونو ولسی خلک وژلي دي. د څارنوال دفتر د جنګي جرایمو د پلټونو غوښتنه کړې ده. روسي ځواکونه د اوکراین په جګړې کې په وار وار په جنګي جرایمو تورن شوي دي خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. اوکراینی ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې په یو شمیر ستراتیژیکي سیمو کې روسي ځواکونه دوی ورځې وړاندې په شاتم بولي وو. د اوکراین پاوز دا هم ویلي دي چې د خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او ایزوم د خارګوټو د آزادولو بهیر روان دی. دا دوه خارګوټي د اکمالاتو او لوجستیکي پلوه مهم مرکزونه دي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لومړی کرخې د پوستو د اکمالاتو لپاره پرې تکیه کوي. پوځي کارپوهان وایي چې د دغو خارګوټو بیرته نیول به په خارکیف کې د ماسکو پر پوځي اهدافو جدي اغیز وکړي. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سي.
او د همدې راپور سره نننۍ خبرونه هم پای ته رسیدلې. او تاسو کولی شئ زموږ نورې خبرونه هم د ډی وی په ویب پاڼه او په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب پاڼه باندې وګورئ. د دې خبرونه قربانه ومه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وسلمان یوسفزی. ستاسو څخه خپله اجازه ته تاسو په دوی لاس فارو سرغړا او آباد اوسئ. د الله پامان.
سو وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا